د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 28 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ایران سفارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د ایران له سفیر سره د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د ایران سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کازمی قومی او مارکوس پوتسل له افغانانو سره د مرستو لپاره د همکاریو پر زیاتېدو بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د تازه شمیرنو له مخې دا مهال په ایران کې 5500 افغان کډوال ژوند کوي او 15,600 نور افغانان چې د ایران په ویزو هغه هیواد ته ورغلي د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې اوسي. په دې وروستیو کې په هلمند سیند کې د ایران د اوبه خور پر سر د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ لفظي شخړې زیاتې شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هیواده د لوستو ځوانانو او علمي کادرونو وتل د افغانستان لپاره لویه ضایع بللې. د ښاغلي کرزي دفتر په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه د بیلابیلو ولایتونو له یو شمیر ځوانانو سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې ښاغلي کرزي همداراز د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه هم وکړه. پخوانی ولسمشر له افغان ځوانانو غوښتي دي چې له هیواده د نه وځي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې د برخه واخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ په بیلابیلو برخو کې هغو ژورنالیستانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې د خپلې دندې له کبله له خپلو هیوادونو تښتیدلی دي. د ادارې افغان ژورنالیست شیراز نورانی ویډیو خپره کړې چې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تللی. پرون د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه. دا ورځ سکل داسې مهال منزل کیږي چې زرګونه افغانان لا هم په ګاونډیو هیوادونو کې نورو ځایونو ته د تګ په هیله دي. د بښنې نړیوال سازمان هم پرون د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو خپل سری نیونه او ځورول بند کړي. د اسرایلو روغتیایي کارکونکي وایي یو فلسطینی سړی په لویدیځ غاړه کې لږ تر لږه 4 کسان په ډزو وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. له بلې خوا هغه فلسطینی چې د اسرایلو په یو حمله کې په ډزو ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د فلسطین د روغتیا وزارت له دې مخکې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د یو بل فلسطینی د وژل کېدو اعلان هم وکړ. د وزارت په یو بیان کې ویلي امجاد عارف الجاس چې د لویدیځ غاړې په جنین ښار کې د اسرایلو په ډزو سخت ټپي شوی و سا ورکړې ده. له دې سره له تېرې دوشنبه راهیسې د اسرایلي پوځ په حملو کې د وژل شویو فلسطینانو شمیر شپږو ته ورسید. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې په دې موده کې تر نوي زیات کسان هم ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي په جنین کې د دوی 8 تنه پوځیان ټپیان دي. او د چین صدر اعظم وایي هیواد غواړي له جرمني سره دوه اړخیز اړیکې نوي پړاو ته ورسوي. د چین د دولتي راډیو په حواله لی چانګ پرون په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره په کتنه کې دا خبره کړې ده. لی چانګ ویلي دواړه لوري باید د دې لپاره کلکې هڅې وکړي چې د خلکو ترمنځ پر اکړه ورکړه کې اسانتیا راشي. د چین صدر اعظم جرمني او فرانسې ته خپل سفر د دوشنبه په ورځ داسې مهال پیل کړ چې اروپا هڅه کوي پر چین په خپل اقتصادي اتکا کې توازن رامنځته کړي. د ازادۍ رادیو نامو خبرونه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. راپورونو کې په ایتالیا کې افغان سفارت تاییدوي چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې افغان کډوال هم شته، خو شمیرې نه دی معلوم. د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو په ملاتړ مظاهرې شوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه هر میاشت له هغو زرګونه معلولو افغانانو سره مرستې کوي چې اړ دي.
موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مواړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډیر په مشکلاتو کې یو. موږ دا خواست کوو چې زمونږ دا ماش موږ ته راواله شي.
د غزنی ولایت په یو شمیر سیمو کې د مڼو، زردالو او نورو میوو ونې یو ډول ناروغۍ نیولې دي.
دا پانې ګوري دلته په ګوره دا وچ شوي دي بیخي، دا که په وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، دا که په وخت کې دا وفاش شوي وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدي. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته، په ایتالیا کې د افغانستان سفارت تایید کړی چې د یونان په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د مړو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي. دغه سفارت د قونسلي چارو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې کښتۍ کې د افغانستان په ګډون د پاکستان، تونس او یو شمیر نورو هیوادونو وګړي سپاره وو. لبلې خوا په یونان کې د افغانستان د سفارت یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی په دې پیښه کې تر دې مهاله د هیڅ یو افغان مړینه نه تاییدوي. د اړه جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له شپږ ورځې ځنډ وروسته د یونان په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښ کې د افغانانو مړینه تایید شوه. په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت د کنسولي چارو مسؤل احمد خالد اکبري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې کې افغانان مړه دي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. ښاغلی اکبری وایي دا وخت اړتیا لري چې په دې پیښه کې د افغانانو کره شمېر معلوم شي. له دې سره خوا کې بیا په همدغه هیواد کې د افغانستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د یونان په اوبو کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې د دوی د معلوماتو له مخې اتابی افغانان او پاکستانیان مړه شوي دي. دغه سفارت د دوشنبې ورځې ناوخته په خپره کړې اعلامیه کې هم د مړه شوي افغانانو شمیر نه دی وړاندې کړی. په اعلامیه کې سفارت له اروپایي ټولنې، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، دولتي او نادولتي ادارو څخه غوښتي چې په افغانستان کې له بېوزلۍ او جګړې څخه د وتلو افغانانو لپاره د بشري دهلیز له لارې د خوندي لارو د پیدا کولو لپاره په ګډه کار وکړي. هاخوا بیا په یونان کې د افغانستان سفارت په شوې پیښه کې د افغانانو د مړینې په اړه ورکړل شوي معلومات نه تاییدوي. په دغه سفارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه د یادې پیښې نه د هیڅ یو افغان د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. دغه سرچینه وایي له دې وړاندې د ورته پیښو وروسته به د یونان د کډوالو چارو وزارت د قرباني کسانو کورنۍ او همداراز هغه کمپنۍ چې مړي انتقالوي له دوی سره په اړیکه کښېدل. خو د دې پیښې وروسته دوی تر دا مهاله هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي. د تېرې اونۍ د چهار شنبې په ورځ د یونان د سواحلي سیمې په 50 کیلومترۍ کې یوه کښتۍ چې له 400 نه تر 350 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. په دې پیښه کې تر دا مهاله د راپورونو له مخې 104 کسان ژغورل شوي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو بیا راپور ورکړی چې په دې کښتۍ کې شاوخوا 200 پاکستانیان سپاره وو چې 12 ژغورل شوي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د ناقانونه کډوالو یوه کښتۍ چې د افغانانو په ګډون 180 کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې په ناقانونه توګه د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. هغه مهال په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي وو چې په دغه ډوبه شوې کښتۍ کې 90 افغانان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هر میاشت د معلولیت لرونکو زرګونه کسانو ته په افغانستان کې خدمات وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 معلولیت لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې معلول کسان وایي چې د بې وزلۍ له کبله د خپلو اولادونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي دي چې تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته یې د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ثبت لړۍ بیا پیل کړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
نبی الله وای د ماین په چاودنه کې غبرګې سترګې ړندې شوې. اته کسیزې کورنۍ ور تر غاړې ده چې اوس د ګټې وټ هیڅ څوک نه لري. د کونړ دغه اوسیدونکی له اوسنیو واکمنو غواړي چې تر وسه یې لاسنیوی وکړي.
موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو او بچی مو واړه او موږ د مزدوری نیو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو د رئیس الوزاره صاحب نه او د ټولو وزارتونو نه په بې خصوصا د شهدا او مالیونو د وزارت نه موږ دا خواست کوو چې زموږ دا ماش موږ ته راواله شي.
سفر محمد صابر وایي په یو پخه معلول دی او په افغانستان کې دا مهال ورته د کار زمینه برابره نه ده.
په خیب خبانې معلولې ما غوښتنه دا ده چې د معلول لپاره کارونه نشته دی. باید د لپاره داسې کار مناسب خیاطي ګلدوزي او دغه شان ته د موبایل سازي دا شان ته آسان پروګرام برابر کړي چې معلول په خپله کار مزه کړي او بچو لپاره مقام پیدا کړي. که موساد راځي موساد کې باید اوله درجه اوله برخه معلول ته ورکړي. ضعیفه دي، کمزوري دي، معلول کې مواد ورکي، کومک ورکي، پیسې ورکي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو چارو وزارت بیا ویلي دوی تر اوسه 190,000 معلولیت لرونکي کسان، 80,000 کونډې او 350,000 یتیمان راجستر کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره یې خپل مشرتابه ته یوه طرحه سپارلې ده. د وزارت تېره اونۍ تر څلور میاشتنی ځنډ وروسته د معلولیت لرونکو یتیمانو، شهیدانو او کونډو د ثبت د لړۍ د بیا پیل خبر ورکړ او ویې ویل غواړي مستحق کسان له ثبت پاتې نه شي. د معلولیت لرونکو تر څنګ د شهیدانو د کورنیو غړي وایي له میاشتو یې خپل ټاکلی معاش نه دی اخیستی. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایند د معلولیت لرونکو او د شهیدانو د کورنیو د روانو ستونزو او د معاشونو د ځنډ په باب زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي دوی په افغانستان کې هره ورځ له زرګونو معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې وایند پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کمیټه به مللی صلیب سرخ د سر تا سره
د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټول افغانستان کې د معلولانو د توانمندۍ او مرکزونه لري. موږ په 60 ډول هر میاشت 10,000 معلولیت لرونکو کسانو ته د توانمندۍ خدمات وړاندې کوو. زموږ په دغو اوو مرکزونو کې تیر کال څه باندې 200,000 کسان د دغو خدماتو برخمن شوي دي. دغه راز څه باندې 2,500 کسانو ته د بدن مصنوعي غړي تولید او برابر شوي دي.
په تیرو څو لسیزو کې د جګړو او نورو ناخوالو له امله په سلګونو زره کسان معلول شوي چې ځینو ته یې په تیرو حکومتونو کې ټاکلی اندازه معاش ورکول کېده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په تیره ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو 15% معلولیت لرونکي دي. مخکې دغه فیصدي 10% ول کېدله. د اسیا بنسټ په یوه ارزونه کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر 4.5 میلیونو ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو پرون د بنو، پېښور، سوات، کوټې او کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د دې لپاره وشوې چې د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول شوي غړي باید سمدستي خوشي شي. د پي ټي ایم د مظاهرو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي نور تفصیل راکوي.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د جون په شلمه په بنو، پېښور، سوات، کوئټه، کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې د غورزنګ مخکښ او د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د نورو نیولې شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د غورزنګ د مشرانو په اعلان د جون په شلمه په بنو کې د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي چې په ګڼ شمېر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د پی ټی ایم یو غړي سفیر خان په خپل وینا کې وویل چې کوم خلک د پښتنو په خاور امن غواړي، ریاست هغه کسان نسی.
ټکیم خلک امن غواړي او په وطن سره خبره کوي، وطن د پر سیالي غواړي. هغه تنه ده ګرځي دوی اجازه درسته نخپلې علاقې ته تاګي اجازه درسته.
هم په دې لړ کې بیا په سوات، پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې کړي. د پی ټی ایم پلویانو د پېښور پریس کلب نه بهر احتجاجي مظاهره وکړه او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړي. د مظاهرې په وخت د پی ټی ایم د پېښور یو مشر ابراهیم کامل بیا مشال لیډیو ته وویل
دوی شورا د مخ کې وزیرستان کې زمونږ ملګری عبدالرحمن وزیر مرکزی ممبر حکیم او د نور دوه ملګري دي هغه گرفتار کړي دي. گرفتار کړي نه هغه کړي دي ولې چې تر اوسه پورې عدالت ته نه پیش کړی. آی د پاره بیا نل سره دي کیږي چې وزیرستان کې په لټ ناشته.
پی ټی ایم دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې کړي چې د جون په 13مه د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیولې شوې وو او پی ټی ایم تور پورې کړي وو چې علي وزیر فوز ونیو. د علي وزیر د نیولو نه وړاندې د پی ټی ایم د جنوبي وزیرستان درې غړي عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د مای په دیرشمه او یو دیرشمه نیولې شوې دي، خو تر اوسه پولیسو یا بلې کومې ادارې نه دي ښکاره کړي. خو فوز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غورځنګ د مشرانو په اعلان د جون په 6مه د بلوچستان په کوئټا لورلای کې هم د پی ټی ایم پلویانو احتجاجي مظاهره کړي او ویلي چې د غورځنګ ټول غړي دي زر تر زره را خوشي کړي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې هم پی ټی ایم احتجاجي مظاهره وکړه. د پی ټی ایم ترڅنګ ملي جمهوري غورځنګ پلویانو د کراچۍ مشرانو په کې هم ګډون کړي. پښتون ژغورني غورځنګ د عبدالرحمن وزیر، جلال خان او زیکم وزیر د خوشي کولو لپاره د جون له درېمې تر نهمې نیټې په امیر علي او له نهمې نیټې راهسې د میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلې چې لا هم دوام لري. علي وزیر د 2023 کال د فروری په 14مه تر شپږشت میاشتو بند تېرېدو وروسته د کراچۍ له زندانه خوشې شوی وو. په هغه تورو چې د پاکستاني فوج خلاف د خلکو د رپارولو هڅې کړي، خو نوموړي دا تورونه سیاسي سازش بللې او پی ټی ایم هم تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د پښتنو د حقونو لپاره به خپل پر امنه او قانوني مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اورس ورزو د اوکراین د جګړې مسایلو ته. اروپایي ټولنه وایي اوکراین ته د روانو څلورو کلونو په مخه د نږدې 50 میلیارد یورو په اندازه د مرستې وړاندیز کوي. د اروپایي کمیسیون په وینا د مالی مرستو په دې بسته کې پورونه او بلا عوضه مرستې شاملې دي. له بلې خوا د اوکراین دفاع وزارت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې د اوکراین 10,000 پوځیان روزي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د اروپایي کمیسیون مشر له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام ژمنه وکړه او وی ویل چې د مرستې لپاره د زیاتې بودیجې برابرول د دې زمينه برابروي چې له اوکراین سره کېدونکې مرستې په سیمه کې روانو تحولاتو ته په پام سره تنظیم سي. ورزلا واندرلین پرون سیشن بعد د بلجیم پلازمینه بروکسل کې په دې اړه په خبرو کې وویل
موږ د څلورو کلونو لپاره د 50 میلیارد یورو یا 45.6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې د ورکړې وړاندیز کوو. دغه بسپنه کې پورونه او بلایي وزي مرستې شاملې دي او دا امکان برابروي چې موږ واقعا له اوکراین څخه خپل مالي ملاتړ د سیمې تحولاتو ته په پام سره عیار کړو، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه جګړه تر ټولو زیات انعطاف ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د اوکراین دفاع وزارت پرون سیشن به اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په پام کې لري چې روان میلادي کال د اوکراین د وسلوالو ځواکونو 10,000 غړي په ځنګړي ډول د مځکني دفاع قطاعات وروزي. د بدسل کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف دا په داسې حال کې د چې پرون سیشن به د روسیې د جنوب لویدیځ سیمې تامبوف د بارودو د تولید په یوه فابریکه کې چاودنه وسوه او څلور کسان یې ووژل. د روسیې د عجلو خدماتو ادارې ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي ماکسیم یګوروف د ورانکاري احتمال رد کړی او وایي دغه چاودنه بشري عوامل لري. د تامبوف د بارودو د تولید فابریکه د تامبوف مرکز ته نږدې په کوتوفسک ښار کې پرته ده چې د روسیې د صنعتي تولیداتو مهم تاسیسات پکې دي. دغه فابریکه د پیروکسیلین په نوم بارود تولیدوي چې په بیلابیلو وسلو او مرمیو کې کارول کیږي او د روسیې پوځ دغه مهمات د اوکراین په روانه جګړه کې کاروي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي راديو خبري مجله اوري قدر منوريدونکو اوس هم د لويديس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده.
لا امریکا خبریدونکو سټمفورد ایجوکیټ رسپانی په خپل ورستۍ غنه کې په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو د خپل سرونی ولو پاړه د بخنې د نړیوال سازمان نن د خنوتا کتنه کړې. د بخنې نړیوال سازمان پرون پر اسلام آباد غږ وکړ چې پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو خپل سرونی ونې دی بند کړي. ویل کېږي په دې ترڅ کې شمیر داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د استوګنی ویزې لري. ورسپانې د مطلب په دوام په پاکستان کې د افغانانو د مهاجرت تاریخ ته کتنه کړې او لیکي د 1990 او 1990 کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد د اشغال په کلونو کې میلیونونه افغان کډوالو پاکستان ته پناه یووړه او د کډوالو تر ټولو لوی شمېره یې جوړه کړه. سټامفورد ایجوکیټ زیاتوي چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د طالبانو لخوا د زورونو له ویرې پاکستان ته ولاړل. ورسپانه وړاندې وایي چې په پاکستان کې ډېری افغانان په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د خپلو ویزو او اسنادو د څېړنې له پڅ بهیر څخه شکایت کوي. یورویشیا ریویو خبرونې خپلې وروستۍ غڼه کې د افغان طالبانو او د پاکستانی طالبانو د تحریک ټي ټي پي اړیکو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې تیر دوه کلونه د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره هم له متعارف او هم له غیر متعارف پلوه د ناورین کلونه و. یورویشیا ریویو زیاتوي چې په افغانستان کې د رژیم د بدلون په پایله کې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ چې اسلام آباد یو محل په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق شریکان بلل بیلتون راغی او پاکستان د ترهګرۍ د روزنې او د بلوڅ بیلتون پالو د ځپلو عواقب زغمي. خبرونه زیاتوي چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو له پای ته رسیدو سره افغانستان له سیالو تروریستي ډلو سره د شورې مبارزې، د نشه یي موادو له عوایدو د کار اخیستو، د منځوي شوو ټولنو د ځپلو او د خپلو اقداماتو له وجې د ډیپلوماټیکې انزوا نوی پړاو ته ننوته. یورویشیا ریویو وړاندې لیکي چې همدا ځانګړنې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان برخلیک تعریف کړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پرمختګ ودی او رغونې ډېر لږ رڼایي او امیدونه هم نه ترې ښکاري. د یورویشیا ریویو په باور دا به د سیمې امنیت او سوکالي هم اغیزمنه او د هند په څیر پر نږدې پرتو هیوادونو ناوړه اغیزې وکړي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوې لرونکي ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د سیمې بزګران وایي له دې ناروغۍ سره په عذاب دي. دوی د کرنې ریاست او خیریه مؤسسو څخه د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. په غزنی کې د کرنې د ریاست چارواکي مني چې په دې ناروغۍ د چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیانونه اړولی دي، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې مرستې هم ورسره وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا بیا کلن محمد خان د غزنی ښار اړوند د جلال زو سیمې د نیازو کلي اوسیدونکی دی. محمد خان وایي سږ کال یې د باغ ډیری ونې یوې ناروغۍ نیولې دي چې له امله یې میوه خراب او د کار خواري اوبو یوړه.
چې دا منې او دا نیالان چې ځینې ته نو یو رقم مرض کړی ده چې ډېر خاص مرض یې کړی ده. میوه یې ځای چې بڼه یې سره کوم نه کوي، وچم چې بیخي دغونه کوي.
محمد خان غوښتنه کوي چې په غزنی ولایت کې خیریه موسسې او کرنې ریاست له بزګرانو سره د عامه پوهاوي تر څنګ د درملو په برخه کې مرسته وکړي.
غواړم چې دغه خلک له موږ سره همکاري وکړي چې موږ دغه مرض تبانه یو. ولایت دواګانې باید راکړي، دا نوې تخنیکي د عمر سره وکړي، باید ډېر کومک را سره وکړي. دا نو ونې دا په ټولو غزنی کې دغه یو مرض راغلی دی. موږ ونو مڼه، زردالو، الو دغو
د غزنی په ډیری سیمو کې د مڼو، زردالو، شفتالو او ځینې نورې میوه لرونکې ونې یوې ناروغۍ نیولې دي. د ونو پاڼې، شاخونه او تنه یې غورځګي ته ورته کنډ باسي. میژان پر ګرځي چې وروسته یې پاڼې راغبرګېږي او میوه یې چنجو وهلې ښکارېږي. د کرنې ماهرین دغه ناروغۍ ته شفته وایي. دغه بزګران وایي له دغه ناروغۍ سره سخت په عذاب دي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم مني چې دغه ناروغۍ د بزګرانو ونو ته زیان اړولی دی، خو وایي په پام کې لري چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ریاست سرپرست مولوي اقرام وایي
مرض خو باغو ته تاوان کړی دی، خو زموږ د زراعت ریاست چې کومه دوا درلودله نو هغه موږ بزګرانو ته په وړیا توګه ورته توضیح کړه، ورمو کړله. خو متاسفانه چې زموږ دوا ډېره کمه وه، ټوله ولایت د بزګرانو بسنه نه وکړله، نو بیا موږ د بزګرانو تر څنګ ولاړ یو. موږ د زراعت په بخش کې تخنیکي او مسلکي کسان لرو. بزګران کولای شي د خپلو باغو لښته یا بلګونه راوي، هغو ته ښکاره کړي، هغه به انشاءالله پر همکاري دوی سره وکړي.
بل لور ته بیا د کرنې ماهرین وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي له سږ کال څخه بل او له بل کال څخه بل ته ځي چې وروسته د دغه ونو د وچېدو سبب کیږي. دوی دغه یوه ګواښونکې ناروغي ښیي او وایي که د دغه ناروغۍ مخنیوی ونسي ډیری بزګران ورڅخه زیانمنېدای سي.
دا خو دغه پاڼې ګورئ، دلته په ګوره دا وچ سوي دي بیخي. دا که په هغه وخت کې دا ونه دا نو داسې وه، داسې مخکې کوچنۍ وه، دا نو ده ډېر وړ مرض یې کړی و. د پښو تعداد ډېر کم و، په اول کې مازی شکل ښکاره شوی، لکه په وخت کې دا پاش شوی وای دا مرض به دونه اوج ته نه رسېدی. اوس تقریبا دا ونې مکمل مریضانې.
دا انجینر محمد آصف دی چې د غزنی پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یې لوړې زده کړې کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې دغه ناروغي په میوه لرونکو ونو زیات اغېزه کوي، شیره ورڅخه خوري، ونې کمزورې کېږي او دا یوه ساري ناروغي ده.
دا ټولې ونې دي، دا خو ساري ده، دا خو پشي دي، له یوې ونې بلې ونې ته الوزي، له بلې بلې ته الوزي، نو دا دغه شکل سره دا ټولې ونې ځای پکوي. او دا یې په سخت کال حاصلدهي باندې لغونه تاثیر نه کوي لکه په کال ته چې دا ونې د کال لپاره هم ځای پکوي، ځکه دا ونې داسې یو خاصیت لري چې د سخت کال آمادګي د کال لپاره نیسي. دا شیره یې دا ذخیره چې دی کوي، ذخیره د کال لپاره دی کوي، نو هغه سخت کال له منځه تقریبا وړي، هم یې کال لپاره ځای پکوي، هم دا سخت کال کوم حاصل چې لري هغه ډېر وړ وړ راځي او ډېر ځای په میوه تولیدوي.
انجینر محمد آصف زیاتوي په غزنی کې بزګرانو ته د مځکو او باغونو د درملو د ورکړې، د درملو د پاشلو، د ناروغیو د کنټرول او وسایلو د کارونې په اړه هیڅ عامه پوهاوی نه دی ورکړل سوی چې له امله یې بزګران له ځینو دا ډول ستونزو سره مخ کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ راغ له ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او احترامات. زه یو متقاعد استاد یم د پوهنتون، نو عرض مې دا ده چې کله د متقاعدینو غږ اوچت کړئ دا به تاسو ډېره مهرباني. الله ما ته په مخه وچلي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. زما خاص روزګار ولسوالۍ څخه دا پیغام پیرم. موږ د ولایت وروالي صاحب باندې د غږ کوژده موږ په ولسوالۍ کې د قومندان ولسوال دا د دې دندې وړتیا نه در زه پر ګمارل شوي دي. دلته دا نږدې ورځو کې دوه درې کسان غیر ناک وژل شوي دي. خلکو په پاسه هېڅ مجزه مې نه دی راوستلی، نه یې تلیل دی، نه نیولی دی، نه راوستلی، نه سزا ورکړې ده، نه چا ته ویې چا موټر کور مخ ته ولاړې. هغه ماښام اوس د سارې پښتمنې موږ پر روانه چارواکو دا غږ دی، دا خلک ګیسته کېږي دي. دغسې نور خلک ولسوال قومندان کې دی وګوماري هغه څوک دی دې دندې وړتیا لري. توان اوس نه لري، نه په چا پسې پوښتنه کوي، نه په مجرم پسې ځي. دوه درې غیر ناکه ځوانان په نږدې شپو کې خلک دخوا ووژل سي، پوښتنه لاندې کېږي دا چا ووژل، څنګه ووژل، په کومه خوا ولاړ، څنګه ولاړ. نور خلکو ته تاوانونه مشکلات پېښ شوي دي، بس دېسې ناست ولا خپله تنخواه اخي. نور خلک په کیسه کې نه دي، نه باید دا بدل شي، هېڅ داسې سم خلک را ولېږل شي خپلې دندې وړتیا لري، چا ته په مجرم ویلی شي، چا ته ملامت ویلی شي. زما دا پیغام و. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاکستان ته کوم وخت خراب تاسو په اړیکه کې یم. دلته موږ له ډېر ځنډ سره مخامخ یو، لازمي زیاته ده او بل وسایل نه لرو. موږ سولر سیستم نه لرو، اوبه نه لرو، موږ د سیاست غوښتنه نه کوي. دلته اوبه برابرې کړي، دلته سولر سیسټم برابر کړي، موږ ګرمي دیوس هفته ده، دلته طوفانونه دي، موږ توانونه وسوه، ډېر طوفان وغله پرون بیا اوبانو کې، دلته موږ ډېر توانونه وسوه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.